د مسپخین دوه بجې دي. السلام علیکم. فریده هوډ سیفیم له خپلو همکارانو سره استډیو ته راغلی یم او تاسو ټولو ته د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې د اورېدو بلنه درکوم. اورئ چې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکو د ډیورند له کرښې اخوا د سوات په سیمه کې پر ملالۍ یوسفزۍ باندې شوی برید وغنده او د هغې د روغتیا لپاره یې دعاوې وکړې. کم عمره ملالۍ په سوات سیمه کې د بشر د حقونو فعاله وه او په پټ نوم یې د طالبانو د اعمالو پر ضد لیکنې کولې. په خبرونو کې راغلي دي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د دولت پلوه قومي مشرانو دفتر ته نږدې په یوې زورورې موټر بم چاودنې کې دیارلس کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې روسیه ملامته کړه چې په سوریه کې د ناسم سیاست پلوي کوي. خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. هاجره مراد د افغانستان اړوند تازه خبرونه راوړي.
درنو اوریدونکو په سلام او هرکلی کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسی جرګې د لوی څارنوالۍ د تشکیلاتو او دندو قانون تصویب کړ. افغان زده کوونکو پر ملالۍ یوسفزۍ باندې شوی برید په کلکه وغنده او د هغې د روغتیا لپاره یې د دعا لاسونه پورته کړل. او امنیتي چارواکي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تصفیه او عملیاتو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د لوی څارنوالۍ د تشکیلاتو او دندو قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې یوازې هغه کسان په لوی څارنوالۍ کې د څارنوال په توګه ګمارل کېدای شي چې د حقوقو او یا د شریعتو پوهنځی لوستی وي. همداراز د ولسی جرګې غړو د عقرب میاشتې 15 نیټه د ملي یووالي او د افغانستان د منتخب استازو د شهادت په ورځې ونوموله. د 1446 لمریز کال د عقرب میاشتې 15 نیټه د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د یو ښوونځي په لسګونو زده کوونکي په بغلان ولایت کې د ویزان وژونکي حمله له امله ووژل شول. افغان زده کوونکو پر ملالۍ یوسفزۍ باندې شوی برید په کلکه وغنده او د هغې د روغتیا لپاره یې د دعا لاسونه پورته کړل. د پوهنې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه دعا د افغانستان په 15,500 ښوونځیو کې نږدې 15.9 میلیونه شاګردانو لخوا وشوه. د کابل د رابعې بلخي ښوونځي یو زده کوونکي ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پوهنې وزارت پر ملالۍ یوسفزۍ د پوهې او علم د بزدلو دښمنانو بېرحمانه حمله په کلکه غندي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان په سوات سیمه کې وسلوالو طالبانو په 14 کلنې ملالۍ یوسفزۍ باندې برید وکړ او هغه یې سخته ټپي کړه. امنیتي چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت د کشف د ادارې مشر جنرال عبدالغیر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او درې ټپیان او دوه نور نیول شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې په بغلان کې میشت د کورنۍ چارو وزارت د عملیاتو د برخې قومندان هم پکې وژل شوی دی، خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي د دوی په ملاتړ افغان ځواکونو نن په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وواژه. د ناټو ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي وژل شوی کس د یوې ډلې مشري کوله چې د افغان او بهرنیو عسکرو پر ضد په بمي چاودنو کې لاس لري. په اعلامیه کې د وژل شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کورني خبرونه همدومره. د سیمې او نړۍ خبرونو به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
د پاکستان په شمال ویدیځ کې نن د دولت پلوه قومي مشرانو دفتر ته نږدې په یوه موټر بم چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مقام نعیم خان ویل چې د خیبر پښتونخوا د درای ادم خیل شرګوټي په دې برید کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تر دې مخکې په قبلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له کبله پر قومي مشرانو پاکستاني طالبانو ورته بریدونه کول. د اوباما ادارې روسیا ملامته کړه چې په سوریه کې د ناسم سیاست پلوي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه څرګنده کړه چې روسیه لا هم د بشر الاسد له رژیم سره د داسې وسایلو مرسته کوي چې له هغوی شي د یغنو پر ضد استفاده وسي. امریکا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې ترکیه د سوریې یو مسافر وړونکي الوتکه چې له مسکو د مشق ته روانه وه د چهارشنبې په ورځ ناستې ته مجبوره کړه. د ترکیې صدر اعظم وویل په دې الوتکه کې د بشر الاسد د رژیم لپاره جنګي وسایل بر سوي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې د ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو او د هغوی د مخالفانو ترمنځ په خوډب کې تر سلو زیات کسان ټپیان سوي دي. له تېرو دریو میاشتو راهیسې چې محمد مرسي ولسمشر سوی، دا لومړی ځل دی چې داسې به پېښه کېږي. دواړو لوریو د قاهرې په تحریر میدان کې پرون پر یو بل کاڼې وویشتل، د کانکریټ ټوټې یې وار کړې او د لرګیو ګزارونه یې وکړل. د اخوان المسلمین ډلې دوه بسونه هم د دوی مخالفانو وسوځول. پولیسو په دې شخړه کې مداخله ونه کړه. د محمد مرسي مخالفانو ویل کومې ژمنې چې یې ورسره کړې وې د خپل ریاست په سلو ورځو کې یې پر ځای کړې نه دي، چې په هغوی کې د اقتصادي وضعیې ښه کول هم شامل دي. بل خبر دادی چې د مصر لوی سرنوال د ولسمشر دا امر رد کړ چې له واک څخه لرې سي. عبدالمجید محمود نن بیا تکرار کړ چې دی په خپله څوکۍ پرېنږدي او د ده په خبره اساسي قانون ولسمشر ته دا واک نه دی ورکړی چې دی بې واکه کړي. د 2012 میلادي کال د سولې لپاره د نوبل جایزه په اروپا کې د شپږو لسیزو په بهیر کې د سولې، پخلاینې او بشري حقونو د پرمختګونو په بدل کې اروپایي ټولنې ته ورکړل سوه. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دې جایزې پر ورکړې خوشي څرګنده کړه.
Let me congratulate the European Union on its Nobel Peace Prize.
اجازه راکړئ چې اروپایي اتحادیه ته د نوبل جایزې د ګټلو مبارکي ووایم. په یقین سره د ډیره په زړه پورې ده چې ګورو اروپایي اتحادیه په 21مه پیړۍ کې څنګه متحده او سوله ییزه ده. دا هر څه نه ببره نه دي شوي، دا د اروپا د مشرانو او خلکو په سخت زیار او فداکارۍ سره رامنځته شوې ده.
خو د چک جمهوریت ولسمشر واسلاف کلاوس د جمعې پورس په پراګ کې خبرلنه تویل اروپایي ټولنې ته د نوبل جایزې ورکول یو ستره تیروتنه و.
زما په اند دا یو غمجنونکې تیروتنه وه. د نوبل د سولې جایزه تل اشخاصو ته ورکول کېده څو مشخص کسان د یو ځانګړې لاسته راوړنې لپاره وپېژندل شي. یوې مؤسسې، ادارې یا انسټیټیوټ ته د دې جایزې ورکول د هغې اهمیت له منځه وړي. زه حیران یم چې کوم کس دې اوس جرأت وکړي او د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره دې رامخته شي. دا د نوبل جایزې لپاره سم انتخاب نه دی.
اروپایي ټولنې ته د نوبل د سولې د جایزې د ورکولو اعلان د ناروې د سولې د کمیټې رئیس پرون په اوسلو کې وکړ. د قرغیزستان د پخواني ولسمشر زوی ماکسیم باقیف چې په خپل هیواد کې د میلیونونو ډالرو په اختلاس تورن سوی ونیول سو. باقیف پرون په لندن کې د قرغیزستان او امریکا په غوښتنه نیول سوی. قرغیزستان او برېټانیا په خپلو کې داسې تړون نه لري چې تورن کسان یو بل ته وسپاري. نو برېټانوي چارواکي پر دې غور کوي چې ماکسیم باقیف کاته واستوی. د جمهور ریاست یو وین سفر ایساقوف د ازادي رادیو قرغیزي څنګه ته په دې باب خبري وکړي. د وی د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل سوی معلوماتو له مخې دغه تورونه په امنیتي چارو کې په درغلیو او نور اقتصادي جرمونو پرې اړه لري. باقیف په 2013 میلادي کال کې وروسته ترغه چې خپل هیواد وتر ورسره لغه خپل هیواد وتر شته چې پلاری د پلار حکومت یې نسکور سو.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د خونځیو زده کوونکو د ډیورن لکرخې اخوا د سوات په سیمه کې پر ملالې یوسفزۍ باندې شوې برید وغند او د هغې د روغتیا لپاره یې دعاوې وکړې.
ډیر ناوړه عمل ده. کله چې یو انسان یو چیرې عزیز زده کړه کوي، خدای پیژني، ځان پیژني، نو هغه څوک چې په دې باندې داسې یو عمل کوي دغه له حیوان هم د ما په نظر ډیر بد نفر ده.
په کندهار کې د ملکی افغانانو په قتل د تورن امریکایي عسکر محاکمه پیلېږي. د خیبر پښتونخوا په درې ادم خیل کې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. په مصر کې د وروستیو شخړو په اړه اوري چې څه باندې سل تنه پکې ووژل شول او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه کې د راګ موسیقۍ په اړه معلومات خپرېږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په افغانستان کې نن د خونځیو زده کوونکو د ډیورن لکرخې اخوا د سوات په سیمه کې پر ملالې یوسفزۍ باندې برید وغند او د هغې د روغتیا لپاره یې د دعا لاسونه پورته کړل. کم عمره ملالی په سوات سیمه کې د بشر د حقونو فعاله وه او په پټ نوم یې د طالبانو د اعمالو پر ضد لیکنې کولې. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ هم پر نوموړي برید په کلکه انتقاد وکړ او هغه وغنده پاکستانیو طالبانو پر ملالی د برید مسؤلیت منلی دی. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
چارواکی وایي چې د ټول هیواد نږدې 9 میلیونه زده کوونکو په خپلو ښوونځیو کې د سوا د ملال یوسفزۍ د روغتیا لپاره د دعا لاسونه پورته کړل. د شنبې په ورځ په کابل کې د رابعې بلخي په ښوونځي کې هم په همدې اړه ځانګړي مراسم نیول شوي وو. په دې مراسمو کې د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا یو اعلامیه هم خپره شوه چې پکې د افغانستان د زده کوونکو لخوا پر ملالۍ د برید غندنه شوې او دا یې د ټولې نړۍ په معارف باندې برید بللی. په کابل کې شمیر زده کوونکو پر ملالۍ باندې د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملالۍ برید چې بار باده شوی د ډېر ناوړه عمل ده. کله چې یو انسان یو چیر عزیز زده کړه کوي خدای پیژني ځان پیژني، نو هغه څوک چې په دې باندې داسې یو عمل کوي دغه له حیوان هم د ما په نظر ډېر بد نفر ده.
خو موږ ملالۍ ته په زړه د کومې د شفا ورته کوو چې دې ته خدای ډېر زر شفا ورکوي.
دا یو ډېر بزدلانه عمل دی چې د طالبانو لخوا باندې په ملالۍ جانې باندې اجرا شو او موږ د ملالۍ جانې ته د خدای جل جلاله له درباره عاجله شفا غواړو.
او دا زمونږ ملالۍ خو تنانه ده او څرنګه چې هغه اوس په روغتون کې ده، اما زمونږ د زړونو نه ده وتلې.
دوی په یو خلو د ملالۍ کار نه وستل او د هغوی له شوي خدمتونو څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې مراسمو کې د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ په سختو ټکو پر ملالۍ د برید د غندنې تر څنګ په افغانستان کې هم د زده کوونکو په مخ د پرتو ستونزو یادونه وکړه. نوموړي د پوښتنې په ځواب کې وویل په تېرو کلونو کې د افغانستان د پوهنې په کارکوونکو باندې نږدې 4.5 زره حملې شوي دي چې یا خو کارکوونکي وژل شوي دي یا معیوب شوي او یا هم ښوونځي ته له تګ څخه پاتې شوي دي.
از منسوبین عزیز ما
تروسه پوری 4.5 زره تن از موږ د معرف منسوبین د دښمن په بزدلانه حمله کې شهیدان، معیوب او یا هم لک تر لکه په دې نه دي توانېدلي چې د همداسې پیښو له امله ښوونځي ته لاړ شي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان په سوات سیمه کې پاکستاني طالبانو پر ملالۍ باندې برید وکړ او هغه یې سخت ټپي کړه. 14 کلن یوسفزۍ په خپله سیمه کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. پر ملالۍ باندې برید د پاکستان چارواکو په ګډون په ټوله نړۍ کې غندل شوی او بیلابیل عکس العملونه راپارولی دي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د افغانستان په وخت مازیګر لدری او 15 بجو ترمنځ، یعنی لدری اوسخه تر 15 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت له لوري پر رسنیو د فشار د زیاتېدو او د افغان چارواکو د دې د اپاړه بحث کوو چې وایي لویدیځ رسنۍ تبلیغ کوي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان حکومت وبرزي. د رسنیو قانون او د خبریالانو ستونزې هم په دې پروګرام کې څېړل کیږي. دا پروګرام مهیروي ل 3 بجو تر 5 بجو. خو اوس ورشم په روانې خبرونې کې پاتې مطالب ته په یاد لري چې په دې پروګرام کې د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د خبرو اوري چې وایي هر ورځ له ایران څخه کابو 200 افغان کډوال وستل کیږي او په دې اړه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه بل ګروستا راپور واورو. د ځوانانو پروګرام تاند سنگ مهیروي چې په کې د راګ موسیقي په اکړه باندې خبرې شوې چې په دې ورستو کې البته په افغانستان کې یو کنسرت هم جوړ شوی وو او یو افغان انجلۍ و په کنسرت کې چې هغه په امریکا کې لوی شوې ده او راک خکلی سندری بولی. معلومات به واوري. خو اوس برا شو دي ته چې ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ملکی افغانانو په قتل د تورن امریکایي عسكر محاکمه پیل شي. د محاکمې په دوو جلسو کې به د کندهار ولایت سیمه ییز اوسیدونکو هم د ویډیو کانفرنس لاري له محکمې سره وصل شي. رابرت پیلز د 14 کسانو په قتل د قتل په شپږو هڅو او وو وسلوالو حمله تورن دي. اسمت سروان په دې اړه معلومات راټول کړي.
د هغه امریکایي عسكر ابتدایي محکمه به راتلونکې میاشت پیل شي چې 6 کال د مارچ په میاشت کې د کندهار په 5 ولسوالۍ کې د 14 تنو ملکی افغانانو پر وژلو تورن شوی وو. د رابرټ بیلز د محاکمې په بهیر کې به د کندهار ولایت د پنجوایي اوسیدونکي او افغان عسکر هم د ویډیو کانفرنس له لارې له محکمې سره وصل شي. بیلز چې څلور ځلې عراق او افغانستان ته د جګړې لپاره لیږل شوی و، په دې تورن شوی چې د مارچ میاشتې په 11مه د شپې په تیاره کې له خپلې پوځي اډې وتلی او لږته لږته د دوو کلیو په کورونو کې کلیوال له یو مخې بیشتیا وژلي دي. بلز د شپړستانو په وژلو او د شپړستانو د قتل په قصد د غراس لخپلې وظیفې په ناوړه استفادې د شرابو په چلو او د لپټاپ کمپیوټر په ماتولو تورن شوی دی. د بلز ملکی مدافع وکیل جان هنری براون ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې دی او د پوز یو څارنوال غواړي چې د کندهار په هوایي ډګر کې د کلیدي شاهدانو په توګه له 15 تر 15 افغان کلیوالو او پوزیانو څخه پوښتنې وکړي. براون وویل په افغانستان کې د شاهدانو موندل سخت ستونزه ده، اکثره نه غواړي چې له چا سره همکاري وکړي. براون وویل چې له ده سره په دې قضیه کې همکاري مدافع وکیلې ایما ساکنالان په افغانستان کې له عسکرو سره مرکې کړي، خو یو شمیر افغان ملکیان چې په حمله کې شوبل شوي ول مخکې تر دې چې دا ورسره خبرې وکړي له روغتونه رخصت شوي دي. د په وینا ځینې لا هم تر تداوی لاندې دي. براون ونه ویل چې د ټپیانو تداوی چیرې کیږي. براون دا هم وویل چې پر 15,000 مخه شواهدو او اسنادو کار کوي او دا په داسې حال کې ده چې پر نورو شواهدو او ډي این ای باندې د امریکا د پوز د جرمونو په لابراتوار کې څېړنه کیږي. د امریکا د پوزي مقرراتو له مخې که پر رابرټ بیلز د قتل تور ثابت شو په اعدام محکومی شي.
په روانه خبرونه کې د پاکستان پر امنیتي وضعیت راپورونه لرو. ویل کېږي نن په پښتونخوا کې یوې بمی چاودنې په لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده، او بلخوا د پاکستان سترې محکمې په یوه موقتي امر کې ویلي دي چې د بلوچستان د امنیت په خرابوالي کې د استخباراتي ادارو مداخله ثابته شوې ده. لږ وروسته په دې اړه تفصیلي راپورونه لرو، خو د افغانستان مسایلو ته به ادامه ورکړو. جرمني پوځیان وایي د کندز د پولیسو د روزنیز مرکز ټولې چارې عبارت لونکی کال افغان استادانو ته وسپاري. لدی مرکزه تازه تر سلوډیر پولیس فارغ شوی دي. لکندوز د ازادي رادیو خبريال محمد نور محمد سهيم په اړه ريپورت لري.
په کندوز کې د شمال ختی زون د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د شمال سرحدي پولیسو د 15 نمبر زون د قمندانې اړوند یو سلشپاک تنه سرحدي پولیس د 9 اونیزو مسلکي زده کړو نه وروسته د یوې غونډې په ترڅ کې چې په دغه روزنیز مرکز کې جوړه شوې وه فارغ او تصدیق لیکونه ورکړای شول. ویل کېږي چې د دغو پولیسو د مسؤلیت ساحه په مزار شریف کې له حیرتان بندر نه پایل او د بدخشان ولایت تر خواهان ولسوالۍ پورې غځېدلې ده. دغو فارغانو ته په لومړیو 8 اونیو کې د پولیسو د دندې په اړوند عمومي معلومات تدریس شوي دي، او یوه وروستۍ اونۍ د سرحدي پولیسو د ځانګړو دندو په اړوند زده کړه کړې ده. په دغه غونډه کې په کندوز کې د شمال ختیځ زون د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان څارمن زبردست خان وروسته له دې چې فارغ شوی پولیسو ته مبارکي وویل داسې هیله یې وکړه. زموږ هیله او په مرکز کې د آلمان د سلاکار ټیم او افغاني استادانو هیله دا ده چې زموږ درنو محصلینو هغه څه چې په نظري ډګر کې زده کړه کړې ده په عملي ډګر کې پلي کړي، او خپلې دندې د نړیوالو او کورنۍ استادانو د لارښوونو مطابق اجرا کاندي ترڅو د افغان خلکو واقعي خدمتګاران وي. له دغه زده کړو څخه یو تن فارغ وحید الله چې ځان د بدخشان ولایت د درواز اوسیدونکی بولي د خپلو زده کړو څخه خوښي څرګندوي داسې وایي.
حملان چې ما د صفوفي پولیس ملي بیایم چې دې یاد نه داشتیم.
مخکې له دې چې زه د ملي پولیسو لیکو ته راشم هیڅ مې نه و زده، خو د خپلو زده کړو په بهیر کې مې په امنیتي پوستو کې د دندې د اجرا د مجرم د نیولو او د موادو او اشخاصو د پلټنې له رموزو سره آشنا شوی یم. د یادونې وړ ده چې په کندوز کې د پولیسو روزنیز مرکز د آلمان هیواد په مالی مرسته نږدې 4 کاله د مخه رغېدلی، او له هماغې نیټې راهیسې په داسې حال کې چې د جرمني پوځي سلاکارانو او استادانو معنوي مرسته هم ورسره جاری ده، دا 9مه دوره پولیس دي چې له دغه مرکز څخه فارغېږي او ټولنې ته وړاندې کیږي.
له بهرنیو عسکرو څخه افغان پوځیانو ته د روزنې او امنیت د چارو سپارل او د افغان پوځیانو روزل په داسې حال کې روان دي چې په دې اړه هم اندېښنې شته چې وي له 2000 څورلسم کال څخه وروسته چې کله بهرنیان له افغانستانه وځي نو ممکنه ده امنیتي او سیاسي ګډوډۍ په دې هیواد کې رامنځته شي. د بحران د ادارې او جرمي استخباراتو د ادارې له لوري هغه خبري شوی راپور ته چې په افغانستان کې به تر 2014 کال وروسته سیاسي ګډوډۍ رامنځته شي د هلمند خلک په کوم سترګ ګوري. په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي، خو د هلمند ډیر خلک وایي په افغان ځواکونو باور لري چې د هیواد ساتنه به وکړي، خو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کوي چې د نوی یمې لسیزې په څیر هیر نه کړي.
په هلمند کې داسې کسان هم شته چې په دې ډول راپورونه سر نه خلاصېږي، خو په هیواد کې د سولې د راتلو تنده لري. عام ولس وایي په دولتي ځواکونو له دې عمله باور لري چې د هیواد او د هلمند امنیت ساتنه به وکړي، خو ډیر په دې اندي چې نړیوال ټولنه باید د افغان ځواکونو د وشاګونو په څیر د هغوی د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي.
نو مې امید دی د لښکرګاه ښار اوسیدونکي زه فکر نه کوم چې دا خبره به رښتیا شي، ځکه چې نړیوال باید افغان ځواکونه تقویه کړي، هغوی ته وسلې او امکانات ورکړي.
زه د راپور په خبرولو خبر نه یم، خو دومره وایم که چیرې دغه نظام یو د توپک سالاران وي او امکانات کم وي، تبا نظام به نړیږي او افغان ځواکونه ته باید یوازې دغه دنده پرې نږدې او دوی باید ورسره همکاره اوسي.
زه جن محمد سرباز د چمشت ټانګ را کې مشت سلام اجازه را کې مشت مهمات را کې دره وخت پورې جنگ کوم چې تر اخیرین خطرې پورې.
د بحران د نړیوالې ادارې له لوري په یو خبر سوي راپور کې راغلی و چې د افغانستان دولت به تر 2014 کال وروسته چې بهرنی سرتیری وځي د سیاسي ګډوډۍ لامل راچپاسي. خو څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش تر 2014 کال وروسته چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي د افغان دولت د راپور زیدلو خبره رات کړه. هغه وویل نړیواله ټولنه افغان دولت تر 2014 کال وروسته هم یوازې نه پرېږدي. په هلمند کې د نظر خوندان وایي که چیرې د همسایه وادون لاسوهنه بند نه سي، افغان ځواکونه سم په نړیوال نورم تربیه او تجهیز نسی، کیدای سي تر 2014 کال وروسته قرار قرار افغان دولت مرکزی اعتبار د لاس ور کړی او د هیواد ډیر لری سیمه سکوت وکړي. سردار محمد سروری وای د همسایه هیوادونو څخه باید تعهد واخیستل چې په افغانستان کې نور لاس وهنه نه کوي.
کچېری نړیواله ټولنه غواړي او په افغانستان کې دغه لانجو ختمېدل لکه څنګه چې دغه راپور خبر شوی دی، نو لازم ده چې د هغه گاونډي هیوادونو چې په افغانستان کې خپل شخصي ګټې لټوي هغه وس دلته مداخله کوي. کچېری د دوی لاس وهنه بند نه سي د گاونډي هیوادونو، دا به روښانه وي چې د هر سره مست کیږي. ولی خو ته ټولو مهمه ده چې د افغانستان وسلوال پوز په خپل پښو درځي هغه تجهیز.
د هلمند ولس په دې ولایت کې د نړیوال ټولنې په مرسته د بیا رغونې انکشاف شونې او روزنې په برخه کې راغلي تغیرات د وسنی دولت لسره وړنه بولي. وای کچیر نړیوال ټولنه افغانستان یوازې پریږدي، نو په هلمند کې راغلي مثبت تغیرات په بیرته د جګړو او ګډوډۍ لامل لمنځه ولاړ سي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یونیسیار یا د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي هر ورځ له ایران څخه کابو 200 افغان کډوال استل کیږي. د اداره وایي دا هغه کډوال دي چې د کار لپاره په غیر قانوني توګه ایران ته تللي. یونیسیار دا هم وایي څنګه چې دوی د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري پرته له بشري مرستو څخه ورسره نور مرسته نشي کولی. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره یې اړیکې نیولې څو د افغانستان ستونزې په پام کې ونیسي او په دې برخه کې له بیړې نه کار وانخلي. خان محمد سین په دې اړه مفصل راپور لري.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانی چارواکي د ژمي له رانږدې کېدو سره افغان کډوال په زور له خپلې خاورې باسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه کابو 200 افغان کډوال په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د دې ادارې وایاند نادر فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه افغان کډوال دي چې د ایران په خاوره کې د اوسېدو او کار کولو هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري.
اخراج افغانها از ایران کسانی که فاقدین مدرک هستند و
در ایران څخه د افغانانو استل یعنی حقوقی چې اسناد نه لري او د یو ان سی ار د اساسنامې تر پوښښ لاندې نه دي هر ورځ کابو وسو د افغانستان پر پوله په زور اړول کیږي دوی اکثرا ظلمیان دي یو لکه شل زره د اسلام خلال لاره او پولیسکونو زره د نیمروز له پولې راړول شوي په دوی کې هغه کډوال شامل نه دي چې قانوني اسناد ولري
خاغلی فرهاد وویل اوس مهال په ایران کې یو میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وسیږي او که وغواړي چې هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ملګرو ملتو د اصولو سره سم مرستې کولی شي خو هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري له بشري مرستو پرته ورسره نورې مرستې نشي کولی فرهاد دا هم وویل افغان حکومت ته پکار ده چې د بهرنیو مرستندویو مؤسسو په مرسته په هیواد کې دننه خلکو ته د کار د اوسېدو د ځای او د ژوند کولو اسانتیا برابرې کړي سو افغانان اړ نه شي چې د کار موندلو په نیت حتی په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې له ایراني چارواکو سره اړیکې نیول شوي سو د ژمي په موسم کې له خپلې خاورې څخه د افغانانو د ایستلو په هکله بیړه ونه کړي د دې وزارت د کډوالو د بیا مشتکېدو د څانګې یو چارواکي محمد ندیم آزادی رادیو ته وویل
وزارت امور مهاجرت یک کمیته داره که در اونجا اداره مهاجرت آمد سازمان مهاجرت و بین‌المللی آمد نماینده یونیسیار آمد
د کډوالو د چارو وزارت یو کمیته لري چې په هغوی کې د کډوالو اداره یونیسیار او د نورو وزارتونو استازي شامل دي دا کمیته د هیواد پر پولو فعال او له رسنونکو سره مرستې کوي سربیره پر دې له ایراني چارواکو سره اړیکې نیول شوې څو له ایران څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه ونه کړي تمه ده د هڅې ښې نتیجې ورکړي
له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل یوازنۍ ستونزه نه ده بلکې راپورونه وایي چې اوس مهال د ایران په زندانونو کې په زرګونو افغانان بندیان دي چې په ډیرو یې د اعدام حکم شوی او په ځینو پلی شوی هم دی راپورونه دا هم وایي چې دغو بندیانو ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ولري کارپوهان وایي په هیواد کې بیکاري ناامني د ژوند د اسانتیاو نه موجودیت هغه لاملونه دي چې د هیواد ځوانان مجبوروي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ اندېښنې واورېدې چې وایي له ایران څخه ډیر افغانان هر ورځ ایستل کیږي بلخوا د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې اداره له افغانستان سره مرسته کوي دا اداره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره یو ځانګړی پروګرام لري د دې پروګرام هدف د ناڅاپي اقلیمي تغییراتو په وړاندې مبارزه ده دا چې دا پروګرام به څومره لګښت ولري او د افغانستان حکومت به د دې پروګرام په عملي کولو کې څه رول ولوبولی شي د دې دواړو پوښتنو ځواب د فراهیوات په ریپورت کې اوري
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې اداره په افغانستان کې د اقلیم د ناوړو اغیزو پر ضد د مبارزې لپاره همکاري کوي د ملګرو ملتونو د چاپیریال ادارې اعلان کړی دی چې د دې کار لپاره به د 6 میلیون ډالر په ارزښت همکاري وکړي دا پروګرام به د دې هیواد په هغو سیمو کې عملي سي چې د چاپیریال د ستونزو له امله ډیر متاثر کیږي د دې ادارې په وینا ملګري ملتونه به حکومتي ادارې غشتلې کړي چې په مستقله توګه د اقلیمي خطرونو په وړاندې اقدام وکړي ویل کیږي چې دا پروګرام به د هیواد په څلورو ولایتونو بدخشان بلخ بامیان او دایکنډي کې عملي سي د راپور پر اساس دا لومړی ځل دی چې په داسې یو هیواد کې لکه افغانستان چې په وچه کې موقعیت لري او څلور پر پنځه برخه خلکو عاید یې له طبیعي منابعو څخه جوړیږي دا ډول پروګرام عملي کیږي د ملګرو ملتونو د چاپیریال اداره وایي چې د 1978 کال راهیسې د وچکالۍ د شګو طوفان او سخت ژمي په شان طبیعي پیښو له کبله له 6 میلیونو او 200 زرو څخه زیات وګړي متاثر سوي دي د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې ویلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي تغییراتو په نتیجه کې ډیر ځپل کېدای سي د دې ادارې په وینا طبیعي آفات افغانستان ته ډیر زیان رسوي او د حکومت ظرفیت د طبیعي پیښو په وړاندې محدود دی د اقلیم د ناوړو اغیزو په وړاندې د مبارزې پروګرام چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې عملي سي دا چارې به ترسره کړي د اوبو رسولو مدیریت د اوبو خور کولو مدیریت د کڑھنی او زنګلون په برخه کې پیاوړتیا د اقلیم په اړه سیړنی د غذایی مواد مسؤلیت او لوړاندې خبرداري د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ادارې په وینا په افغانستان کې د نیالګیو کښېنول او د مسلکی کارونو په پراختیا کې د خلکو پوهاوی د دې پروګرام مهمه برخه ده. د راپور پر اساس د افغانستان حکومت په دغه پروګرام کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له لوري برخه واخلي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه محمد الله پختنیا د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ د کسوالو کې نه خبرې کوم. زموږ د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ داسې مشکلات دي چې هیڅ امنیت نشته. ټول طالبان د ولسوالۍ مخې ته طالبان دي او راځي. پولیس او قومندان یې هغه ته هیڅ هم نه وایي. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر سخت مشکلات دي. مکتب نشته، روغتون نشته، یو کلینک هغه چې پروس کال طالبانو په ځانمر کې برید باندې والز او ختم یې کړ. بېګناه څلوېښت نفره شهیدان کړ او همدومره زیات زخمیان کړ. هیله کوم تاسو نه چې د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ ته خاص توجه وکړي او زما دا پیغام لرفور چارواکو ته ورسوي. ازادي راډیو نه مننه. خدای پامان.
پوره دوه نیمې بجې دي. سالی محمد سالی استودیو ته راغی او د نن ورځې د مهمو پیښو څخه به مو خبر کړي چې په دنیا کې څه روان دي.
د افغانستان ولسی جرګې د لوی څرنوالۍ د تشکیلاتو او دندو قانون تصویب کړی دی. قانون له مخې یوازې هغه کسان په لوی څرنوالۍ کې د څرنوال په توګه ګمارل کېدای شي چې د حقوقو او یا هم شریعتو پوهنځی لوستی وي. افغان زکونکو پر ملال یوسفزی سوې بریټ په کلکه وغنده او د هغې دروختیا لپاره دعا وکړه. د ناتو په مشرۍ سبز وکونوي د دوی په ملاتړ افغان ځواکونو نن په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وواژه. د پاکستان په شمال ویدیس کې نن د دولت پلاوه قومي مشرانو دفتر ته نږدې په یوه موټر بم چاودنه کې دیارلس کسان وژل شوي دي. د اوباما ادارې روسیا ملامته کړه چې په سوریه کې د ناسم سیاست پلوي کوي. د مصر لوی څرنوال د ولسمشر د امر رد کړ چې له واک څخه لرې سي. او د قرغیزستان د پخواني ولسمشر زوی ماکسیم باقیف چې په خپل هیواد کې د میلیونونو ډالرو په اختلاس تورن شوی ونیول سو.
نن په خیبر پختونخوا کې یوې بمی چاودنې په لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه نن غرمه مهال د پیښور جنوب لور ته په ادم خیلو درې کې وشوه. چارواکو د پیښې ټول قربانیان ملکیان بللي دي او ویلي دي چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر کې ځپزی شوي وو. ادم خیلو دره یوه له هغو قبایلي سیمو څخه ده چې د دولت وسلوال مخالفین پکې فعالیت لري. مجیب الرحمن انګاری په اړه ریپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات وایي د ادم خیلو درې په نننۍ چاودنه کې لږ تر لږه څلوېښت تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې چاودنه نن غرمه مهال د ادم خیلو درې په بازار کې د ځایي امن لښکر د دفتر مخې ته وشوه. د کوهاټ عالی رتبه دولتي مقام یا کمشنر صاحبزادانیس د مرګ ژوبلې د وروستي شمېر او د چاودنې د نوعیت په باب له سیمې نه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل. زمونږ د تحقیقاتو له مخې چاودیدونکي مواد په یو سوزوکي ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په دغه خواشینونکې پیښه کې تر دې دمه څوارلس تنه وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت کافي نازک ښول کېږي. نوموړي د ځینې ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک وباله او ویې ویل چې ښایي د مړیو اصل شمیر نور هم لوړ شي. په عین حال کې آزادې رسنۍ بیا د وژل شویو شمیر شپاړس او د ټپیانو څلوېښت تنه ښیي. صاحبزاده انیس وایي ځایي امن لښکر له تیرو څو کلونو راهیسې له امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په سیمه کې د ترهګرو پر ضد مبارزه او د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوله او ښایي له همدې وجې پرې برید شوی وي. که څه هم نوموړي د چاودنې اصل هدف د امن لښکر مرکزي دفتر وباله، خو د دغه لښکر غړیو ته د اوښتي مرګ ژوبلې د کره شمېر په باب یې بې خبري وښوده. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین چې په روغتون کې له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې نور د بېګنا خلکو دا ډول وژنې د زغملو نه دي او غوښتنه یې وکړه چې مرکزي دولت باید د ترهګرو پر ضد د پرېکنده پوځي عملیاتو لپاره تیاری ونیسي.
پېښور او
اسکی ګردنوا مې پرشر ډالنې کا مقصد یې په پېښور او شاو فاسیمو کې د ترهګرو د دې ډول فشارونو او چاودنو مقصد دا دی چې موږ د احتمالي اقداماتو نه منې کړي، خو حقیقت دا دی چې کله خبرې نتیجه ورنکړي نو باید د چې پر ضد اقدامات وشي. فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلی چې د دغو خلکو پر ضد چې په هر ځای کې وي سمدستي او پرېکنده پوځي عملیات ترسره شي. نوموړی وایي د دې سیمې اوسیدونکو په تیرو لسو کلونو کې بېسارې قربانۍ ورکړي، خو نور باید د دې لړۍ مخه ونیول شي او زر تر زره د ترهګرو ملا ماته کړل شي. د پیښور جنوب ته په 40 کیلومتره کې واقع ادم خیلو درهغه قبایلی سیمه ده چې لدی وړاندې هم پکې ورته چاودنی شوی. په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو څو ډلې فعالیت کوي، خو د نننۍ چاودنې په باب لا هیڅ کومیاوی څه نه دی ویلي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو پیښور.
په پښتونخوا کې مو د بمی چاودنې په اړه باندې واورېدل چې نن پکې لسکونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا د پاکستان سترې محکمې د بلوچستان د امنیت په خرابوالي کې د وایي چې د استخباراتي ادارو مداخله یې ثابته کړې ده. دوی وایي استخبارات په بلوچستان کې په غیر قانوني توګه هغو موټرونو ته هم راهداري یا اجازه ورکوي چې قانوني اسناد نه لري. په اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په ریپورت کې اوري.
د پاکستان ستره محکمې د قاضي القضات افتخار محمد چودري په مشرۍ د قاضیانو درې کسیزې ډلې په کوټه کې 15 ورځې د بلوچستان د امنیت په اړه قضیه وڅېړله او د جمعې په ورځ یو موقتي پریکړه صادره کړه چې وایي په بلوچستان کې د امنیت په خرابوالي کې د پاکستان د استخباراتي ادارو مداخله ثابته سوه. ستره محکمې امر صادر کړ چې آی اس آی د پوځ استخباراتي اداره، ایم آی او نور استخباراتي ادارې باید په راتلونکي کې د هغو موټرو لپاره غیر قانوني راهداري ورنکړي چې قانوني اسناد نه لري. وایي که بیا هم داسې موټرو ته چې په بلوچستان کې د امنیت د خرابوالي اندېښنه ورسره تړلې ده راهداري ورکړې، نو د دغو ادارو د چارواکیو په خلاف باید له قانون سره سم اقدام وسي او ونیول سي. په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو په اړه سترې محکمې په صادره کړې پریکړه کې ویلي چې په دې ایالت کې د هر دریم تر ایتم کېدونکي کس په اړه د بلوچستان پر ملیشا ځواکونو تور لګېږي چې دغه کسان دوی په مرموز ډول تښتولي دي. ستره محکمه وایي له بلوچستان نه یوازې په مرمیو سوري سوري او خراب سوي مړي ترلاسه سوي، بلکې د فرقیز او ژبنی تاوتریخوالی پر بنسټ هم په دې ایالت کې خلک وژل سوي دي، خو نه یې قاتلین نیول سوي او نه یې په خلاف حکومت ګامونه پورته کړي دي. سترې محکمې د بلوچستان ایالتي حکومت له اساسي قانون سره سم د خلکو د ژوند په ژغورلو کې ناکامه بللی او د پاکستان له مرکزي حکومت یې غوښتنه کړې چې باید د خلکو د سر په ساتنه کې ګړندي ګامونه پورته کړي او امر یې صادر کړی چې له ډیری بوکټي او نورو سیمو څخه تر 30,000 د زیاتو بې کوره سویو خلکو د بیرته راستنولو لپاره د هلې ځلې وکړي. سترې محکمې په بلوچستان کې د وسلوالو سازمانونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې دلته چې کله هم څوک ووژل سي یا کومه بمي چاودنه وسي، نو یو وسلوال سازمان یې مسؤلیت پر غاړه واخلي، چې وایي په دې ډول اعمالو سره د کوټې ښاریان ځانونه خوندي نه احساسوي او پر حکومت یې بشپړ باور له لاسه ورکړی دی. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جمعې پورز د مصر د جمهور رئیس محمد مرسی د ملاتړو او مخالفینو ترمنځ نښتې وشوي او د روغتي چارواکو په وینا شاوخوا 110 کسان په دې شخړو کې ټپیان شوي دي. د مصر د شخړو او روان بهیر په اړه باندې جناقه الکوزی وروستي معلومات راټول کړي.
لکه می ورځ چې د سختریزي اسلامي ډلې اخوان المسلمین مشر محمد مرسی د مصر د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوې، دا لومړی ځل و چې د هغه د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ نښته وشوه او یو په بل ډبرې بوتلونه او پټرولي بمونه وورول. له دې شخړو څخه داسې بریښي چې په مصر کې د څو لسیزو مطلق العنان حکومت وروسته بیا هم مصریان د نوي مصر د جوړولو پر سر په خپلو کې احساساتي عمل کوي. لتیر جون میاشت راهیسې چې مرسی د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوی، د مصر لارې او کوڅې آرام وي، خو د جمعې په ورځ وضع بل ډول شوه. په دې شخړو کې 110 کسان ټپیان شوي دي. په مصر کې حکومت شته، خو اسلامي سختدریزي او لیبرالان د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر په شخړو کې دي. دوی باید د پارلمان له ټاکل کېدو مخکې د اساسي قانون پر مسودې سلا شي. د جمعې په ورځ په قاهره کې تحریر میدان ته په زورونو کسان راټول شوي ول او د محکمې د هغه حکم پر ضد اعتراض کاوه چې په روانې اونۍ کې د حسنی مبارک د رژیم چارواکو ته برات ورکړ. په دې کسانو تورو چې تیر کال د حسنی مبارک د رژیم پر ضد مظاهرو کې په مظاهره کوونکو د حملو امر ورکړی و. د محکمې د حکم مخکې د محمد مرسی د کار د سلمي ورځې په مناسبت هم د هغه مخالفانو د مظاهرو غږ کړی و او ویلي چې مرسی خپل ژمنې نه دي پر ځای کړي. د جمعې په ورځ د مرسی مخالفانو د هغه د پالیسیو پر خلاف شعارونه ورکول، خو ملاتړو یې د مرسی نارې وهلې. د جمعې په شپه د مصر د حکومت کابینې یوه اعلامیه صادره کړه او د تحریر میدان پیښه یې وغندله. دوی وای دا ډول مظاهره د حکومت سیاسي او اقتصادي هلو ځلو ته زیان رسوي. د حکومت په اعلامیه کې ویل شوی صدر اعظم هاشم قندیل په تحریر میدان کې په ټولو ګوندونو غږ کړی چې مظاهره دې پرېږدي او دا ځکه چې دا عمل د نوي مصر تصویر خرابوي. د مصر په دوهم ستر ښار سکندریه کې هم هغه مهال مظاهره وشوه چې جمهور رئیس محمد مرسی د ښار په یو مسجد کې د جمعه لمونځ ادا کړ او وروسته یې وینا وکړه. مرسی په خبرو کې وویل په مظاهرو کې باید کاریګرو ته مزاحمت او تکلیف پیښ نه شي. د ده د خبرو په جریان کې ځینو کسانو شعارونه ورکول چې خلک د قضا لرې کول غواړي. زیات شمیر مصریان د دې هیواد لوی څارنوال د حسنی مبارک ملاتړی بولي او وایي له همدې امله د مبارک د رژیم چارواکو ته برات ورکړ شو. د خلکو د احساساتو د قرارولو په مقصد جمهور رئیس محمد مرسی د پنځشنبې په ورځ ویلي و لوی څارنوال عبدالمجید محمود به له دندې لرې کړي او د ایټالیا په واتیکان کې به د مصر سفیر کړي. د مصر د قانون پر اساس جمهور رئیس د لوی څارنوال د لرې کولو صلاحیت نه لري.
جنقال کوزیو د سره په رواني خبرونه کې راپورونه پایته ورسیدل. ورسیږي اونیس پروګرام تاند څنګه ته خو د مخاطر دی چې تاند څنګه ووري غوړم دریات کم چې نن د افغانستان د مزګر د 3:15 بجو ترمنځ ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت لوري پر رسنیو د فشار د زیاتیدو او د افغان چارواکو د دې ادعا په اړه باس کوي چې وایي لوی دې رسنۍ تبلیغ کوي چې د نړیوالو ځواکونو لوبتلو وروسته به د افغانستان حکومت و پرزی در رسانه یو قانون او د خبریالانو ستونزی هم په دی پروگرام کې څیړل کیږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه دوستانو، په نننې تاندې څانګې کې مو د راک موسیقۍ له هغه فیسټیوال خبرو چې په کابل کې جوړ شوی و. ورپسې په دې غږیږو همزولو چې رښتیا هم سیاست افغانستان پوهنتونونو ته لاره کړې. زه نورګل شفق یم، ستاسې کوربه. ملګرو، راک موسیقي د موسیقۍ له وتلیو ډولونو ده چې په 1950 کال کې د راک اینډ رول په نامه په امریکا کې رامنځته شوه. راک په انګریزي کې دوستانو یو خوا بل خوا خوځیدو ته وایي. د موسیقۍ په 1960 او تر دې راورسته په بیلابیلو ډولونو په ځانګړي ډول په بریتانیا او متحده ایالاتونو کې پرمختګ وکړ. برقي ګیټار، باس ګیټار، اورګون، پیانو، ځانګړي ډولونه چې ډرمز یې بولي او ځینې نور آلات پکې کارول کیږي او تر څنګ یو سندرغاړی سندره هم ورسره وای لکه دا. کابل کې همزولو څخه مودا وړاندې د استقلال لسې د فرانسې فرنګي مرکز په تالار کې د ساوند سنټرل په نامه یو فیسټیوال جوړ شو چې د موسیقۍ ځینو ځوانو ډلو راک، هیپ هاپ او د موسیقۍ ځینې نور ډولونه مینوال ته وړاندې کړل. ملګرو قیس له یوې ډلې ډیسټریک اناون سره ګیټار غږوي چې د همدې فیسټیوال ګډون کوونکي او د خپل ډلې په اړه معلومات راکوي او ځینې ستونزې هم یادوي.
یا ګیټار است، یا بیس است، یا ډرم، یا وکال.
مونږ په خپل ډله کې له ګیټار، بیس، ډرم او یو وکل یا سندرغاړي څخه کار اخلو. دا خو بینډ دی. یو بینډ په خپل موزیک هم جوړوي، شعر هم او کمپوز هم. زموږ بینډ درې کال وړاندې موږ جوړ کړ. لومړنی هغه ډله یو چې د دې موسیقۍ د میتال سبک پر مخ وړو. زموږ کورنۍ هم موږ هڅوي. اصلا موږ دغه موسیقي له انټرنیټ زده کړې. د نورو ګروپونو سندرې به مو اورېدې او بیا به مو زده کولې. ډیر تمرین مو وکړ. زموږ غټه ستونزه د تمرین ځای نه درلودل دي، ځکه د دې موسیقۍ غږ ډیر لوړ دی. گاونډیان را سره په عذابېږي. د داسې یو ځای د جوړولو بودیجه نه لرو چې غږ یې بهر ونه وزي.
یوسف احمد شاه دوستانو هم د دې موسیقۍ یوه ډله لري او په خپله د راک موسیقۍ وکلیست یا سندرغاړی دی. له ده مو غوښتل چې خپل یوه سندره راته له موسیقۍ پرته زمزمه کړي. ده هم راته نه ونه ویل.
برای ما ارغوان در خوابم نیست. چرا جنگ داریم با هم، دور مانده ایم از هم. چرا چرا
دوستانو په دغه فیسټیوال کې له پاکستان، سریلانکا، منځنۍ آسیا او اروپا هم ځینو راغلیو سندرغاړو برخه اخیستې وه. ګڼ شمېر افغان ځوانان یې هم لیدو ته ورغلي وو. یو څو ځوانان مې وپوښتل تاسې واورئ چې څه ویل.
اسم سمیر است، هم چې نوم جشنوارای بین المللي.
نوم می سمیر دی. د موسیقۍ داسې نړیوال جشنونه د جوړ شي ښه دي، خو راک موسیقي مې نه خوښېږي. نه پوهېږم ولې، زه په خپله د راک موسیقي ډېر پلوي نه یم. له هغې مې خپله اصیله افغاني موسیقي ډېره خوښېږي.
افغاني خو از راک کده بشتر دوست دارم.
نوم می ګلاب ده. ډېر خوندور فیسټیوال و راک میوزیک و پکې ډېر خوند هم ترې نه واخیسته. داخلي خارجي سیاحین هم راغلي و دلته.
عتیق الله کمال ولا از ماته جالب نه و، ډېر بې خوند ده. دا یو غربي موسیقي ده. دوی غواړي چې دغه موسیقي په افغانستان کې رواج پیدا کړي. خو زه چې څونه سوچ کوم دا شاید رواج هم نشي، ځکه دا یو ټول یک کچې دي. نه په خبره پوهېږي چې څه وایي. دا اوس هم چې چی واورېدل چې مو کتلو، نو دا زموږ خپل افغانانو، خو موږ په دې نه پوهېږو چې دا انګلیسي وایي که دری وایي. زما په نظر باندې شاید انسان نور هم یو قسم روحي تکلیف ورته پیدا شي، ځکه چې ډېره تیزه.
ملالۍ انوري هستم. بسیار خوب بود، بسیار لذت بخش بود.
ملالۍ انوري هم ډېر ښه و، ډېر خوندور و. هر موسیقي یو ځانګړی خوند او خاصیت لري. زه له غربي نړۍ سره مینه لرم، همدا وجه ده چې له موسیقي سره یې هم مینه لرم. او په افغانستان کې داسې موسیقي زما لپاره ډېره خوندوره ده.
زما نوم اجمل فطرت ده. هغه افغاني موسیقي چې موږ له ماشومتوب نه تر اوسه پورې موږ اورېدلې ده، هغه سړي ته نوې روح ورکوي، سړي کې خوشحالي احساس پیدا کوي. خو دغه موسیقي نن دومره حد ته راتنګ کړي ولو چې یقین وکړم ملګرو ته مې مال راځي چې بار لاړ شي.
ملګرو یوسف احمد شاه وایي چې سمه ده، دا موسیقي غربي ده او یو څه بل ډول ده، خو موږ په دې موسیقي کې هم خپل خلک، خپل هیواد او کلتور خلکو ته وړاندې کوو.
مثل هنرمندان دیگه افغانستان ما در باره کدام خانم نمیخوانیم، در باره کدام عشق ما.
موږ د افغانستان ځین نور سندرغاړو غوندې د کومې میرمنې یا د مینې محبت په اړه سندرې نه وایو، بلکې د خپلو خلکو، خپل هیواد، د خپل کلتور او چاپیریال په اړه وایو. سمه ده چې زموږ د موسیقي سبک غربي دی یا بل ډول دی، خو په خپل شعرونو کې خپل فرهنګ خلکو ته وړاندې کوو. زموږ د موسیقي ډول هم داسې دی چې شور، زواګ او فریاد پکې ډېر دی. څو دری سندرې هم لرو، خو زیاتره سندرې مو په انګریزي ژبه دي. دا اوس چې ډېر شمېر نندارچیان او مینهوال وینم، پوهېږم چې زموږ کار یې خوښ شوی دی.
باید دا هم وایو ملګرو چې لویدیځه موسیقي د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې افغانستان ته راغله. ځوانانو، دا آزادي راډیو دا او تاسې تاندې څانګې خپرونه اورئ. کاملګرو، چې زړه جوړ وي او ماغزه آرام وي، خای سړی له موسیقي هم خوند واخلي، له خوړو هم او له ژوند هم. خو که زړه ناجوړ وي او ماغزه نارامه، نو سړی ته ځمکه اور ګرځي او ځای نه ورکوي. دا پوهنتون ځینو زده کوونکو ته هم اوس خپل پوهنتون د ښوونې او روزنې ځای نه، بلکې د سیاست میدان ښکاري. دغه څو ځوانانو ته غوښ شي چې څه وایي.
نوم محمد روي ده. په خپل دولت کې داسې کړی شته چې غواړي نو د تعلیمي ادارو څخه بس سیاسي ډګر جوړ کړي.
نوم شیر احمد، قنوز د ولایت اوسیدونکی. مقابل پوهنتون دلته مې چې ولیدل چې خبره سیاسي مسله شای محسود مثلا د بران الدین ربانی داسې اکثر دی یو نهاد چې هغه نهاد چې خبره چې هغه معاینده ساز چې پوکه سیاست وي، نو د ډېره غلطه خبره ده. مخالفت دو په اول کې بوه کړی دی او کوي. انسان باید د احساس نه وروزل شي چې په غو مغز آرام وي. چې خبره د ما وجدان سره کوم قبل وي شوغو پندون ته ورنه وزم چې دغه پندون په سر باندې ماده مخالف انسان عکس وي، ځکه دا نظریه دی. هغه د پندون سازان حتی حق نه لري چې هغه وایي چې اکثر حرکته کوي. د پندون سیاست زنده ولې دی؟ د سیاست ځایونه جوړ کړی دی.
نوم یې نورالله ده. کابل کمپیوټر ساينس پانسي زکون کړه.
دوه سیاست خپل دولتي خلکو لاره برابر کړی دی. هر سیم د چلار چې حتی هر یو استاد وګوري دا اوس د تعلیم دربي منسي جنجال ده. ولې دا خو صرف یو سیاسي سره باندې همدارنګه د لوی پانتون مخامخ دیوال نو ګوري ټول بلی کلی مارک په طالبان نور رباتي کې دیوبل نو ګدي ورسه چاپ ایکس کړی دی. په نیمه باندې ایکس کړی دی، نیم په پاتې دی، نیم بلی کلی مارک په طالبان نیم وایسه نه. دا باید د پانتون کې ونه وسی. پانتون د زده کړې او د پوهې ځای ده. تعلیم دربي تاسو خپل فکر وکړي ټول یو شاګردان یو سیم کې درس ویل نن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوی ګوري یو د رباني سبلی زید بلی چې هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول دا کروسته سره غټم سیرو سیاسي سیرې ته جوړیږي او یو دبل په زید باندې کار کوي.
از احمد تسل د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي زده کوونکی دی. امزول هغه وایي چې پوهنتون د زده کړې ځای دی، خو ځینې ډلې هڅه کوي چې زموږ فکر له زده کړې بلې خواته واړوي.
ورستر بلې کله چې د کوم د دوی په ژبه د جهادي شخصیت تلین مانځي، بیا نو په سلګونو عکسونه د پنځه مخ مخته د سیم مخته په لیلیه کې د شاوخوا کې په دیوالو باندې ټینګي د کوونکو محصلینو ترمنځ یو لانجه راپورته کړی ده. موږ داخلي مسل د دوه درې واره جنګ وشو صرف په دې خاطر باندې چې د احمدشاه مسعود عکسونه ټینګ شوي وو او د استاد رباني عکسونه همدارنګه ډاکټر صاحب نجیب الله هغه خواږه ملګري چې په سیمپو کې سره دری و پښتو و هزاره او تاجک ده دا اوس په صرف په دې باندې سره اوس هلکان هلته پېژندل کېږي دا پښتون دی او دا تاجک دا دې پلان کې پلاوی دی وسان کې پلاوی دی. دلته یو شمېر سیاسي کسان دي په دا هغه سیاسي خیل دي چې د ورځې د هلکانو د ځوانانو د احساسات سره لوبې کوي د شپې بیا دوی خپلې نشې او چرچې کوي خپلو کې سره ښه دي خو موږ لوبوي هیڅ موږ نه پوهېږو چې موږ څه ویلې سبا به امتحانونه روان دي او دلته زموږ په درس باندې دومره منفي تاثیر اچولی دی. پوهنتون نه چې څوک فارغېږي ډیپلوم علم وړي خو موږ به علم یې نه سو یوازې به خلکو ته د سې جوړول زده کړو.
دوستانو د لوړو زده کړو وزارت وایاند عظیم نوربخش کا یو خوا وایي چې پوهنتون کې سیاسي کړنو ته اجازه نه ورکوي نو بل خو دا هم مني چې ځینې کسان پوهنتون کې سیاسي کړنو ته ځوانان هڅوي.
د افغانستان د اسلامي دولت او د لوړو زده کړو وزارت همیشه په مجالسو کې محافل او ورکشاپونو او کانفرنسونو چې ملي او بین المللي بڼه ولري او ګټینګار کړی چې پوهنتون نه یوازینی ځای د علم او د پوهې ځای ده. خپل شخص جناب رئیس جمهور په څو محافلو کې چې ډیپلومونو د ویش محافل وو یا نور محافل وو همیشه ټینګار په دې دی چې پوهنتونونه یوازې د علم ځای دی نه د سیاسي مسایلو. سیاسي مسایل له پوهنتونونو باید بیل وي. په پوهنتونونو کې باید ملي وحدت روحیه باید موجوده وي. موږ هغه کسانو ته اجازه نه ورکوو چې دغه مسایلو ته باید لمن ونه وهل سي. او پوهنتونونه د عکسونو یعنی د هغه احزابو چې په دې نوم یا آن نوم عکسونه ولري او په مختلفو مقاطعو کې وغواړي چې محفل ولري او مسایل ولري موږ ورته اجازه ورکړنه تر څو چې موږ یعنی کتبي یا رسمي اجازه وانخلي. ځینې کسان غواړي چې محیط د پوهنتونونو یو ذره د سیاسي مسایلو تر شعاع لاندې راسي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون چې اوس د جمهور رئیس په فرمان د استاد برهان الدین رباني په نوم نومول شوی د دې څرګندونه کوي چې جمهور رئیس په خپل پوهنتونونو ته د سیاست اور راپاشي. دا خبره شاعر او لیکوال محمد یار یار کوي او ټوله پړه پر افغان دولت راچوي.
ټول فساد او ټول ستونزې د همدې موجوده دولت سره ولړ سوي دي. احمد کرزی خپل مسلین ته په وینا کې وویل چې پونتونونه د سیاست ځای نه دي. پونتون کې باید سیاست او سیاست بازی او ګوند بازی ونه سي. خو له بده مرغه چې ولسمشر حمید کرزی پونتون ته او محصلینو ته د پونتون منسته د سیاست اور راپاشه او د محصلینو ترمنځ د سیاست اور بلی د یوې ډلې د یو تنظیم د یو شخص په نامه باندې پونتون نوموي دا به د یوې ډلې د څو کسانو د خوشحالي سبب سي. اما نور ملت ته نه قبلي تاسو ولیدل د تیرو دوه اونۍ رئیس مکمل ټول محصلینو درسي احتساب کړی دي درس نه وایي صنفونه تړلي دي. اما له بده مرغه تر اوسه پرې چا غږ نه دی اورېدلی او اولاد لاسه پر دې باندې ډزې کیږي دي تر موټرونو لاندې کیږي او دوی وهل کیږي او لاس پښې ورته ماتیږي. که چیرې حکومت په دې اړه باندې جدي تصمیم ونه نیسي زه فکر کوم چې یو ډېر لوی فاجعه به رامنځته
شي. په دې وروستیو کې د پوهنتون د نوم د بدلون موضوع هم ملګرو ګڼ ځوانان خوشینی کړي. پخوا به ډلې ډلې پوهنتون ته روان وو خو اوس یې د زده کړې وخت په لارینونو تیریږي. ما ویل د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون د د بدلون په غبرګون کې څه ونه ویل نو د دغه وزارت ویان عظیم نوربخش یو څو شیبه راتذیر شو او بیا یې ویل
تاسو پوهیږئ چې د لوړو زده کړو وزارت د مساوبو د تطبیق او د حکم د تطبیق یعنی یو مرجع ده چې د اکاډمیکي په برخه کې وي که د تدریسي په برخه کې او نورو مسایل د محصلانو لپاره چې موجود وي یوازینی یعنی تطبیق کوونکی ده. دا چې حکم موجود وي دا چې مساوبه موجود وي د کابینې فیصله موجود وي د لوړو زده کړو وزارت همیشه دغه تطبیق کړی.
ملګرو ډاکټر فیض الله ځلاند چې په منی کې زده کړې کړې د نړیوالو پوهنتونونو په اړه راته غږېدلې چې هلته په پوهنتونونو کې محصلینو ته د سیاسي کارونو اجازه شته او کنه.
نور نړۍ کې په پرمختللو هیوادونو کې په ځانګړي توګه ماسي کله پلمان کې درس وایي هر ځوان یو ګوند غړیتوب لري او هر ځوان د خپل هیواد راتلونکی ټاکي. خو سیاسي خوځښتونه حرکتونه هغه د پوهنتونونو د درسي نصاب د مصروفیتونو یا د هغه ماحول او چاپیریال پورې تعلق لري. هغه په دې معنا په غو پوهنتونونو کې محصلین دومره زیات د درسونو د فشار لاندې غنه شي کولای دي خپل درس د ماحول او چاپیریال څخه وځي کوم سیاسي ماحول ته لړ شي. دویم التسي کله حکومتونه سلور کلن پنځه کلن بدليږي نو یو سیاسي ماحول چاپیریال پیدا کیږي د پنځه کلنۍ نو ورسته په مغه دوه میاشتو کې هغه سیاسي تحولات رامنځته کیږي. الته هر ورځ سیاسي ډنډوري نه لکه په افغانستان کې د درې نړۍ په یوادونو کې که زلزلم شي سیاسي کیږي که بمبارم شي سیاسي کیږي که کوم تحول را راځي کم سي یو نارمل تحول ده د انسان په ژوند کې، هغه هم باید په سیاسي شکل باندې رامنځته شي. په غیر منظم ټولنه کې هر څه غیر منظم دي. ډېره هیښوون کې مسله ده، هغه د پولیټکنیک کې د مسلینو ترمنځ وسله واله جګړه وه چې دوی وسلې لري په پانتون مینځ کې. که نړیوال په دې باندې پوه شي چې افغانان تعلیم یافته کشرې دومره وسله وال د دومره د وسلې سره مینه لري، کېدای شي له موږ سره بالکل ټوله دنیا پرې کون اعلان کړي. پوهه یوازینی قدرت ده چې دا وطن کولی شي پښو ودرې. که موږ همداسې نه پوهه واوسیږو، همداسې جهالت او تورتم ته موږ لمن ووهو، موږ دغه د جهالت او د تورتم سیوری چې ده د موږ څخه نه کمیږي.
دسان پخپلا دشمنانیو و تبل تنسو.
دوستانو ډاکټر زلان موږ تاسې یعنی ځوانان له سیاست نه مانا کوي، خو دا لارښوونه راته کوي چې ځینې معیارونه باید په پام کې ونیسو.
زه هم چې ځوان کله چې د دولسم ټولګي نه فارغېږي او یا دولسم ټولګي کې دی د کونځي، دی باید سیاسي فکر ولري. سیاسي فکر په دې معنا نه چې دی یو شخص څخه دی پیار یو ګوند څخه دی، نه. سیاسي فکر په دې معنا چې څنګه زه ټولنې ته خدمت کوی شم، څنګه زه خپل ملي هویت ساتلی شم، څنګه زه خپل ملت څخه، له خپل وطن څخه، له خپل هیواد څخه په هر ډګر کې دفاع کولی شم. آیا دی د یو انجینر په توګه باندې خپل ټولنې ښه خدمت کولی شي، د یو قانوندان په توګه باندې ښه کولی شي، د یو سیاستمدار، د ساينټیسټ یا د طبيب په توګه باندې؟ نو سیاسي روحیه ساتل ډیره لازمي دي. که موږ په ژوند کې د سیمیارونه ونه پالو او ونه لرو، ماته نه ښکاري چې موږ یو بریالي ټولنه ووسیږو یا یو ځوان یو بریالي ځوان ووسیږي. پړندو سترګو باندې له خلکو څخه پلوي کول، پړندو سترګو باندې په یو کاروان کې ورګړېدل، بل اخر ته له ګړنګ نه ښکته چې یو د تباهي سبب دی ګرځي.
تاندې څنګه پام دې ځای پات رسیدي. دوستانو تر بیا مو په پاک لاس پاره.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا
یو زل میں لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
شامل دے پوری گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
جامع لنکڑل دا
سمرا قامتنا دغيس بني جامي ننقل دي پیرخ پلستونی کی خامارا وڑے او یو پند میں دٹپو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستارا وڑے او یو پند میں دٹپو پٹو للا را وڑے او یو پند میں دٹپو پٹو للا را وڑے او شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گوٹے میں ٹول خمار خمار بڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو